وعلیکم سلام. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې په طالبانو غږ وشو چې تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه یو مفصل راپور هم درته خپرو د نورو موضوعګانو تر څنګ. خو لومړی خبرونه. مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللی او د هغو راپورو په اړه ترې وضاحت غواړي چې د ټرمپ ادارې څنګه د روسیې د استخباراتو په وړاندې غبرګون وښود چې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 میاشتې په ټول هیواد کې ګرځبندي زمالي شي. پوره خبرونه. ټاکل شوی افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته وویل. په دې ناسته کې به د تاوتریخوالي په کمولو، د بندیانو په تبادلې، د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا ویروس سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت باندې بحث وشي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه درلودل چې له دې ډلې یو یې د دوشنبې په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا کانفرنس په نوم پای ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې شلو هیوادونو او دوو سازمانونو ګډون کړی و. د دې تر څنګ افغانستان له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس پرون دایر کړ. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللی. د راپور له مخې له مایک پومپیو غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. دا غونډه سبا د پنجشنبې په ورځ جوړیږي او د غونډې عنوان داسې یاد شوی: د امریکایي ځواکونو پر سر د روسیې انعام، د ټرمپ ادارې ولې غبرګون نه دی ښودلی؟ د راپور له مخې پومپیو دې غونډې ته وربلل شوی، خو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا دی به دې غونډې ته ورشي که څنګه. تمه کېږي چې په دې غونډه کې د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما د دورې پر مهال د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس مایکل موریل هم ګډون وکړي. تېره اونۍ نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسیدلي وو چې د روسیې نظامي استخباراتي ادارې یوې څانګې طالبانو ته پیسې ورکړې وې چې په افغانستان کې امریکایي او د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ده ته د روسیې د تهدید په اړه نه ویل شوي، ځکه استخبارات کاران نه وو. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د امریکایانو په نښه کېدو لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستو په اړه ادعاوې سمې نه دي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سې شنبې په ورځ پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل له شبکې سره وصل شي او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. دا خبره د ایران دولتي رسنۍ ایرنا راپور کړي. ایرنا خبری اژانس د دغه هیواد د ښار جوړونې د وزیر محمد اسلامي له قوله ویلي دا پروژه د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ درې اړخیزه موافقه پیاوړې کوي. راپور وایي د ریل دا پټلۍ به په ایران کې دننه د ریل په شبکه کې یو تحول رامنځته کړي او له افغانستان سره به د توکو او خدماتو د مبادلې په برخه کې مهم رول ولوبوي. روسیه لږ تر لږه اته خبرې لاندې توقیف کړي چې د ملي خیانت په تورې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه. دا کسان په موسکو کې نیول شوي چې د ایوان سفرونوف د توقیف پر ضد یې اعتراض کړی و. ایوان سفرونوف د روسیې د دولتي فضایي ادارې د رئیس د سلاحکار په توګه دنده درلوده. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي سفرونوف د سې شنبې په ورځ بندي شو، خو پر ده تورونه د ده له دندې سره تړاو نه لري. د راپور له مخې دی د دوو میاشتو لپاره نیول شوی او ورباندې د ناټو غړي هیوادونو حکومتونو ته د نظامي محرمو معلوماتو ورکولو تور دی. محکمې دی د سپتمبر تر شپږمې په زندان محکوم کړی. بیا هم له روسیې، په روسیه کې څارنوالانو له محکمې غوښتي چې روسیې تاریخ پوه د بشري حقونو مدافع یوری دیمیتری په 15 کاله بند محکوم کړي. پر د تور دی چې خپل لوري په جنسي توګه ځورولې دی او ملاتړ یې دا تورونه ردوي. څارنوالانو په موسکو کې د کاریلیا څانګې د بشري حقونو د یاد 23 کلن مدافع د محاکمې په وروستي پړاو کې د سې شنبې په ورځ ګډون وکړ. د دیمیتری ملاتړي وایي پر ده دا تورونه ځکه لګول شوي چې ده د تاریخ داسې اړخ څېړلی چې د شوروي اتحاد هغه ستروالی چې کرملین یې ښیي تر سیوري لاندې راولي. او ورسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 په ټول هیواد کې ګرځبندیز عملي شي. ووچیچ د سې شنبې په ورځ وویل پلازمینه بلګراد کې وضعیت بحراني دی او په دې ښار کې شاوخوا ټول روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي. لسبا تر 15000 د زیاتو کسانو په ګډون غونډې معنی شوي که په سر خلاصو یوي یا پټو ځایونو کې. د جمعې له ورځې به ګرځبندیز تطبیقوو. دا ممنوعیت به د جولای په 14 چې دوشنبه کېږي اوچت شي او بیا به وګورو چې وروسته څه وکړو. ګرځبندیز به د 3 ورځو لپاره وي. د جون په 1 نېټه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وشول چې ووچیچ پکې اکثریت وګټل. چارواکي وایي د مارچ 16 رئیس په سربیا کې د کووید 19 په نتیجه کې 330 کسان مړه شوي او 14019 کسان په دې ناروغي اخته دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته پروګرام کې اورئ چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو پرون درې اړخیزه ویډیو کانفرنس کړی دی چې پکې له طالبانو غوښتي تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. خو ځینې شنونکي له هغې ډلې بل روجیو د پاکستان په نیت شک ښکاره کوي.
Pakistan particularly supports the Taliban.
They way Pakistan bazangri toga Pakistan Talibano malatar kawi noro masailo tarsang de Afghanistan de mulkano pa ara bandi yo mufassal rapor laru che jang jagro chumra zapli di de yo mashum gagwawre che pa jagra ki yo pa chaudana ki dwara phil la sur kadi
پټاو سلام وګلئ چې ساده تم شناختنې دی او چې راپور تکلم شان ول دل چې د غو خلاف سیو به من ولې و.
او د پروګرام په دوی منی مای کې د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه لرو. چین او پاکستان په افغانستان کې بشر دوستانه اوربند او د تاوتریخوالي کمښت غواړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو پرون د سولې په بهیر کې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د افغان حکومت د ملاتړ په برخه کې پر خپلو همکاریو ټینګار وکړ. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره د خبرو په دریم بحث کې ګډون وکړ. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې پکې د ځینو شنونکو خبرې هم راخیستې دي.
د خبرو په دریم پړاو کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو د سې شنبې په ورځ ګډون کړی و چې د اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. په دې اعلامیه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خپره کړه، راغلی چین او پاکستان په افغانستان کې د بشر دوستۍ په خاطر د اوربند او تاوتریخوالي کمولو غوښتنه وکړه. د اعلامیه پر اساس پاکستان او چین له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو د پیاوړي ساتلو په برخه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر پر ملاتړ ټینګار وکړ. بیل روجیو په واشنگتن ډی سي کې د ډیموکراسیو د دفاع بنسټ لوړ پوړی څیړونکی دی. د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل: پاکستان په ځانګړې توګه تر ننه پورې د طالبانو ملاتړ کړی. طالبان د پاکستاني دولت لاسپوڅي دي او دا هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ ځکه کوي چې دا موافقه د طالبانو په ګټه ده. طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي، بلکې له داسې پلاوي سره خبرې کول غواړي چې له افغان چارواکو جوړ وي، او طالبان به له اوسني افغان حکومت سره واک شریک نه کړي او نه به د افغانستان د اساسي قانون درناوی وکړي.
Will not share power with the current Afghan government, nor will it respect the constitution.
د افغانستان، پاکستان او چین د ګډ اعلامیه لمخه اسلام آباد او بیجینګ پر چټکو بین الافغانی خبرو او نولسو کلونو لاسترابلنو پر ساتلو ټینګار کړی دی. انتخابات، د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د ښځو حقونه هغه لوی لاسترابلنی یادی چې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په همکاري په افغانستان کې ترلاسه شوی. د افغانستان، پاکستان او چین په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره درې واړو هیوادونو ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه باید د شرایطو تو په نظر کې نیولو سره په منظمه او مسؤلانه توګه له افغانستانه ووځي. چین او پاکستان په افغانستان کې څه غواړي؟ د هغه پښتنه ده چې په امریکا کې مو د اتلانتیک شورا له همکار عمر سمت څخه وکړه. ښاغلی سمت ازادي راډیو ته ویل:
چین او پاکستان هر دو خواهان فکر میکنم
دی وای فکر کوم چې چین او پاکستان دواړه په افغانستان کې د جګړې پای او پراتلونکو کې د دې هیواد په نوې اداره کې د طالبانو حضور غواړي او غواړي په افغانستان کې له خپل ګټو سره سم په دې هیواد کې خپل پروګرامونه پر مخ یوسي. د چین ګټې تر ډیره اقتصادي او له تروریزم سره تړاو لري. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې غواړي په افغانستان کې نفوذ ولري،
دارای نفوذ باشه.
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په راپور کې چې په جون میاشت کې خپور شو، راغلي چې چین، طالبان او افغان حکومت دواړه په هڅو کې شاملوي چې هدف یې په سیمه کې ثبات رامنځته کول دی. د پنټاګون د راپور له مخې د چین دا اقدام له دې هیواده د باندې د چین پرسونل او پانګونه خوندي کوي او خپلې لویدیځې پولې له اویغور جنګیالیو په امان کوي. په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ کړی دی. طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه له امریکا سره د موافقه لیک تر لاسلیک وروسته پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې واشنگتن په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 12,000 څخه 8,600 ته پر کمولو توافق کړی دی. که د موافقې ټول اړخونه عملي سي، د 2021 کال تر نیمایي پورې به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د طالبانو د 5,000 زندانیانو په بدل کې د افغان حکومت د 1,000 زندانیانو رخوشي کولو، د تاوتریخوالي کمولو او بین الافغاني خبرو پیل د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې نور شرطونه دي چې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي عملي سوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شئ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ د پروګرامونو د اوریدو لپاره چې ورشه د زموږ د ویب پاڼې یا ویب سایټ آدرس دی. ترڅنګ په انډراید او آی او اس موبایلونو کې هم کولای شئ د اپلیکیشن په ډاونلوډولو سره د ازادي رادیو په صفحاتو باندې واورئ. په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل جوتوي چې د جګړې کې لوري د ملکیانو ژوند ته درناوی نه کوي. په وروستیو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په داسې حال کې زیاته شوې چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او د سولې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره هڅې ګړندې شوې دي. بلخوا یوناما په یو تازه راپور کې ویلي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 800 ملکیانو ته په قصدي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د جګړې قربانیان چې په هغوی کې ماشومان هم شامل دي، د جګړې د بندولو غوښتنه کوي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د جګړې لپاره کوم جواز نه پاتې کیږي. خو د سازمان په حواله د هغې موافقې له لاسلیک سره سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې روانې دي او ملکیانو ته هم پکې د سر او مال زیانونه اوړي. د دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې مستقیم مسؤلیت د جګړې ښکېلو لوریو ته اوړي.
بیا هم موږ د جنگ په خیل خو باندې په کلکه باندې غږ کوو چې نور په افغانستان کې د انسان وژنې، مسلمان وژنې او افغان وژنې لپاره هیڅ مجوز نه پیدا کیږي. وروسته تر هغه چې طالبانو او د امریکا حکومت ترمنځ د سولې هغه هوکړ لاسلیک شوله چې د هغې په رڼا کې به بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د جنگي اسیرانو تبادله به کیږي، د دغې سولې په ترس کې به په ټول هیواد کې یو عمومي اوربند رامنځته کیږي. که چیرې په افغانستان کې اوسنۍ وروستۍ پیښې چې اکثر قربانیان ولسی خلک دي، د دغه پیښو د جنگ کېلې خواوې چې هغه حکومت او طالبان دي، د دوی مسؤلیت نه منل یا مسؤلیت په غاړه نه اخیستل په دې خاطر چې په دې کې زیاتره پیښو کې ملکي خلک قرباني شوي دي، هرگز موږ ته دا هم او ولس ته دا هم د منلو وړ په دې خاطر باندې دي که دوی د دې پیښو نه ځان منکروي او ځان یې خواته کوي. موږ دا ورسره نشو منلی ځکه د جګړې لامل دوی دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په خپلو کې موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه چې له مخې طالبانو د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. تر موافقې وروسته هم په افغانستان کې ناامني او جګړې ختمې سوي نه دي. د امنیت شورا وایي چې د دې موافقې تر لاسلیک وروسته د مارچ له لومړیو د اپریل تر 19 د طالبانو لخوا 328 ملکیان وژل سوي، 425 تنه ټپیان او 1460 تنه نور تشتول سوي دي. خو طالبانو دغه راپور رد کړی دی. د ناامنیو تر ټولو تازه مورد د جون پر 9 د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د یوې دودیزې میلې پر مهال د شاوخوا 150 ملکیانو وژل کېدل وو. دغه پیښه وروسته له هغې لانجمنه سوه چې وسلولو طالبانو د ملي اردو د 215 میوند قل اردو کاروباله او حکومت یې لا هم مسؤلیت پر طالبانو اړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقونو خپلوا کمیسون ویلي چې د دوی د موندنو له مخې د طالبانو د یوې حملې په ځواب کې د افغانستان ملي اردو 3 هوانونو توغولي چې په نتیجه کې په یوه دودیزه میله کې نږدې 30 ملکیان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو د هلمند ولایت چارواکي وایي دغه توغندي د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله هم وسلولو طالبانو اړولې ده. که څه هم د هلمند محلي چارواکو په سنګین کې د سوي پیښې د هر اړخیزې څېړنې ژمنه کړې خو تر اوسه د دغو څېړنو نتایج معلوم سوي نه دي. لس کلن ناصر خان چې د هلمند د څنګلوري ولایت کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی دی، 3 مخکې د ماین چاودنې له یوې پښې بې برخې کړ. اوس یې هم د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې درملنه روانه ده.
دانشو و کډی و خو بلخ مدرسې و مکتبونه لخصار سل لوم کولا نول کشنیان تو کلم لبین پتاوس چه پتاوس سلم گلی تیر سالتم شنختان اجده و چه رپور تکلم پشان ویل دل چه دغا و خلاف سیب من ولی و چه دل چه لاو سلم دل چه دکتر لانال پشا خلاف ده کتویه الله پښه کاټ کله بل اوس مې پښه کاټ په زنګان کې اولاد مې خوښ دي د زین مو خوښ دي د لمکو په نډیر خوښ دي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل شپږ میاشتنی راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور سو ویلي لومړني ارقام ښیي چې د 2020 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ملکیانو په قصدي حملو کې تر 800 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. بلخوا د بشري حقونو خپلوا کمیسون وایي د جګړو دوام او په دغو جګړو کې د ملکیانو زیانمنېدل جوتوي چې د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د دغه کمیسون مرستیال بیان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
طرفین جنگ افغانستان به دلیل عدم احترام و عدم رعایت
د افغانستان د جګړې ښکېل لوري د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو اصولو معیارونو او ارزښتونو ته درناوی نه کوي او نه رعایت کوي. دغه مقررات د تفکیک تناسب او دقت پر اصل ټینګار کوي. موږ په افغانستان کې د غیر نظامی وګړو او ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. موږ تل د افغانستان له حکومت طالبانو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په شخړه کې ښکېل دي غوښتنه کړې چې د بشرپالنې نړیوال حقونه رعایت کړي، چې د هیواد په ټولو ساحو کې ملکي او غیر نظامي کسان خوندي وي. خو له بده مرغه لا هم د ملکیانو د ژوند او بشري حقونو د محرومولو شاهدان یو.
په افغانستان کې د امنیو په پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا اوړي، او داسې ښکاري چې د تیرې جون میاشتې نیمایي دغو ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ وه. امنیت شورا د جون پر 22 ویلي و چې د یوې اونۍ په لړ کې په هیواد کې 291 سرتیري وژل سوي او 550 تنه نور ټپیان سوي، چې د مرګ ژوبلې د شمیر له پلوه هغه اونۍ په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوي وه. امنیت شورا ویلي و چې په هغه موده کې 148 ملکیانو ته هم د وسلولو طالبانو په بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. د دغه سازمان عمومي منشي یوسف العسیمین تېر یکشنبه په یوه اعلامیه کې د تاوتریخوالي فعالیتونه د خواشینۍ وړ بللي او غوښتنه یې کړې چې ټول لوري باید تلپاتې سولې ته زیاته هڅه وکړي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې ټاکل سوی و چې د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دغه مذاکرې تر اوسه نه دي سوي. له هغې راهیسې په هیواد کې د ناامنیو پیښې روانې دي او لا هم په دغو پیښو کې ملکیانو ته د سر او مال زیانونه اوړي. محمد قسیم په وروستیو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ لیوې نا امني سیمې بلې هغې ته کډه پشا کړې ده.
مزه دا طالبانو سره خدای شي چې کښنه سو کاواله دا کډی مو فشار دی. مثال چې مثال د شپې او د ورځې په تشویش کې چې څنګه څنګه به وکړه خامه خدغه د وسو او پیډه دا یو نیم سل کور خو اوس کلیلې دي.
لا هم بي دفاع ملکان په افغانستان کې دروانه جګړې درنه بای پرې کوي. محمد قسیم د زرګونو نورو لالهاند افغانانو په څیر د خپل سر د پناه کولو لپاره نامعلوم لوري ته روان دي. دا لکه د افغانستان د سولې پروسه چې له لوړو ژورو تیره سوي، خو اوس هم نه ده معلومه چې کوم لوري ته به روانه وي.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې او د بشري حقوقو د سازمان د هغو اندیښنو په اړه مو راپور ته غوږ چې ویلې د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل جوتوي چې د جګړې کې لوري د ملکانو ژوند ته درناوی نه کوي. اوس ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې احمد شیبر کتلی
تمه ده چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې اجتماعي غونډې ته د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي. د دې غونډې عنوان دی د امریکایي سرتیرو په سر د روسیې نامونه ولې ادارې ځواب نه دی ورکړی. د هیلت رسپانې لیکي تمه ده چې د اوباما د ادارې په وخت د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له سرپرست مایکل موریل څخه هم په دې غونډه کې پوښتنې وشي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانو تیره میاشت ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې مسلې په اړه راپورونه بی اهمیته بللی دي چې روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وشلو په سر انعامونه ورکول. هیل رسپانې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د تیرې اونۍ خبري هم راخیستې دي چې په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د روسیې مداخله د متحد ایالاتونو لپاره نوې خبره نه ده، خو دا موضوع چې اوس راپورونه پرې خپاره شوي دي جدي تعقیبوو. پر همدې موضوع ګارډین هم لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي د روسانو دې هڅې ته چې په افغانستان کې امریکایي سرتیري ووژني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سم ځواب نه دی ورکړی. ورځپاڼه تور پوری کوي چې ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې خپله دنده سمه نه ده ترسره کړې. ګارډین لیکي یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د ټرمپ اداره او پخپله ولسمشر د 2019 کال په لومړیو کې خبر شول چې روسیا طالبانو ته انعامونه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان ووژني. ورځپاڼه لیکي د راپورونو له مخې متحد ایالاتونه داسې شواهد لري چې د یو بانک له هغه حسابه چې د روسیې پوځي استخبارات یې کنټرولوي هغه حساب ته پیسې استول شوي دي چې له طالبانو سره ارتباط لري، چې شاید منځګړي پر طالبانو د دې نقدو پیسو د ویشلو چارې ترسره کړې وي. ګارډین لیکي لږ تر لږه څو میاشتې راهیسې له دې معلوماتو د ټرمپ اداره خبره شوې ده او هیڅ داسې نقشه نه لیدل کېږي چې ولسمشر دې د روسیې د ځپلو لپاره څه کړي وي. ګارډین بیا لیکي کله چې د 2000 کال په فبروري کې ټرمپ ته استخباراتي معلومات وړاندې شول، تر هغه وروسته د څو ځله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د هغه ستاینه یې ښکاره کړې ده او روسیې ته یې بلنه ورکړې ده چې د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادو یا جیو هیوادو له ډلې سره چې ډیموکرات دي یو ځای شي. په ورته وخت کې ګارډین لیکي ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې له خپلو متحدانو سره مشوره وکړي اعلان وکړ چې په زرګونو پوځیان له جرمني باسي. د ورسپاڼې په باور دا اعلان د روسیې ولسمشر ته یو سوغات و. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر طالبانو ته د روسیې د انعامونو راپور هم روسیې رد کړی او هم طالبانو. او د جولای په لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د روسیې د انعامونو مسله رښتیا نه ده، دا یوازې د دې لپاره راپورته شوې ده چې دی او جمهوري غوښتونکی ګوند وځپي.
په لاتینې امریکا په متحده ایالاتونو او برازیل کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی روغتیا پالان اندېښمن کړي دي. د دې سیمې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د برخې مشر کاري ساتنی پرون ویلې د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید ټول انرژي مصرف شي. په برازیل کې چې بیا د نړۍ له تر ټولو زیانمنو شویو هیوادونو یو دی، د ولسمشر په کرونا ویروس اخته شوی دی. د ملالی بشیر راپور د برازیل د ولسمشر جایر بولسونارو په غږ پیلېږي.
هغه سړی چې کووید 19 یې وړه ناروغي ګڼلې وه، د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د سې شنبه په ورځ په داسې حال کې چې تبه یې وه په یوه تلویزیوني وینا کې تایید کړه چې په کورونا ویروس اخته سوی دی. دی وایي معاینات مثبت وو. د یکشنبې ورځ مې په ناوړه احساس سره پیل سوه او د دوشنبې پر مهال مې وضعیت نور هم خراب سو. 38 درجې تبه لرم او د ستړیا او درد احساس کوم. بولسونارو په تکراري توګه پرته له ماسک اغوستلو په عام محضر کې څرګندېده او د اصولو پر خلاف یې له نورو خلکو سره واټن په نظر کې نه نیوه. برازیل هغه لاتین امریکایي هیواد دی چې په نړۍ کې له تر ټولو زیاتو زیانمنو سویو هیوادونو دی. په دې هیواد کې 1,600,000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې پکښې 15,000 یې مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کرونا ویروس مخ پر زیاتېدونکو ناروغانو شمیر د اندېښنې وړ بللی او د سیمه ییزې برخې رئیس کاریسا اتینی په لاتین امریکا او متحده ایالاتو په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. دې پرون په یوه ویډیویي خبري غونډه کې وویل چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید له ټولې انرژي کار واخیستل سي. د اتینی په وینا په امریکا کې د 5,900,000 کرونا ویروس له مواردو څخه نیمه یې په لاتین امریکا یا کاریبین سیمه کې دي. دې وویل د متحده ایالاتونو په ځینو برخو کې هم د دې ویروس نوي پیښې ثبت شوې دي. د کالیفورنیا، ټکساس او فلوریدا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې چارواکي اړ شوي چې د کسب او کار پرانیسته وځنډوي او په بشپړه توګه یې وتړي. د کرونا ویروس تر ټولو زیات موارد په متحده ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د رسمي ارقامو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې تر 2,900,000 زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او تر 1,500,000 زیات مړه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
مل د کونړ ولایت د درتیج مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهم او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم نه هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار دا چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونو کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو. خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم دی مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو په کار دا چې د فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله. عزت الله عزت یم د کندهار ولایت د ولسمه نایب سلسله سره په تماس کې یم. ما د ورټول چارواکو څخه دا غوښتنه وکړه چې د غرمې په وسون کارونو او د غمرس چې راځي د ولسمه او زم ملکان او چوالان یو ټول خپل قربان باندې شی او د خوار او غریب هم نه خورل کېږي. ولول چارواکو چې د دې غم نه خورل شي راوړي دا شروالي د مسلمانو ته ټول تور دي او هغه بیا خپل باندې په ملکان باندې شی چې د دې سره وانډ او ما دې له دې څخه پیغام خپور سلام زیس مت الله خوشاله د هلمند ولایت د ګوډان سمعای کې سترنی ولرم دلته دا غنم کوګورې دا حکومت په امرونو نو ورته کې دا غنم ورځ او ورځ پته کې چې مخوران درنګ دي چې دا غنم دې پریږ نور دا یو ته ځه ورته د خپل د هلمند خلک پراک کې بیا جو لاشت نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وړي وته ځناست من په درې سو کال دا د خلک ګره دا رقم نه چې دا ملنګان دا ول دا حکومت په امرونو نو ورته کې هله د چې حکومت دې ته څلره نه وي نه نه جوړو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. د سهار ورزو لنډو خبرونو ته ټاکل شوی افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ترڅنګ د ناټو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. په دې ناسته کې د تاوتریخوالي په کمولو د بندیانو په تبادلې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت بحث کیږي. د امریکا د استازي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته ورغوښته. د راپور له مخې له مایک پومپیو غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سیشمې پرس پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل شبکې سره او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. روسیې لږ تر لږه اته خبرې لان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تورې د خپل همکار د نیول کېدو په وړاندې لاریون کوو. او وروسته لغه چې په سربیا کې د کووید 19 پیښې زیاتې شوې او مړي پکې زیات شول د دې هیواد ولسمشر اعلان وکړ چې د جولای 19 به په ټول هیواد کې ګرځبندیز عملي شي. د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام دویمه نیمایي پیلو پیل په یو راپور کې تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونې ځخ پرونه وی. راپور له هلمند زموږ همکار الیاس دایره لګلې ده د بوست تصدی د فعالیت بیا پیل پاړه او لمړی غږ هم د ماشينونو غږ ده.
د نادلی ولسوالۍ په یو دیرش غربي سیمه کې کروندګر د اوړي د فصل د کرلو لپاره په ټراکټرونو ځکه اړوي. دلته ډیر نور بزګرانو تر غنوم او تریاکو وروسته خپل ځکه په پلو یو نور دانو کرلې دي. خو نه وشت کلن اسلام الدین په یو پراخ شنه ساحه کې په ټراکټر ځکه اړوي او د کالو کو د کرلو لپاره چمتواله نسی. په ټراکټر کې سپور اسلام الدین چې ورسته لکلون د فصل پومبا کوي وايي د پومبیا سلاتو نرخ او بازار نه درلودي. د حکومت فابریکا بند و او په شخصي لجوګانو کې قیمت څو ځله تر ورزنی نرخ ارزان و.
کله کې ډیره مهمه ده ځکه چې اول خدای ډیر شکشت شي دلته خلک لري او دوم ډیر سلات ورکی ورته دا د شوډیا شایدې چې اول خپل د ډیر شکر دي نخته کې غوړي د پندانی تخم دینو پندانی تخم دینو وځي د پمبي غوړي د کچې شي دا وځي وځي غوړي د خلک هم ډیر په کار کې په کارخانه کې ورته او ډیر ځانان د کار د کار زمينه سيد کې ورته او خلک خو ته دلته وځه کرا کرا ډیر کېږي خلک ډیر کوي د ورګانو کوي وځه تقریبا خامه خاطر څلمی جری پر وسر سدی چې کړی دی وسر اما دلته هم کړی سی بلا فاجه
د اسلام الدین د کروندې ترڅنګ بل مزکوال تورجان چې کلونه د کوکنارو ترکش ورسته په خپل مزکه د پومبې په ځای نور دانې کړلې وایي د پومبې د کښت هم کار اسانه دی او هم ګټه ډیره ده. د ورسته لډیرو کلونو د سلګونو نور کروندګرو په څیر د حکومت په هغه فابریکا پورې زړه تړلې دي چې د څه باندې 15 کلون راځي نه د چالانه سوي خو اوس په امتحاني ډول د مرکزی حکومت څخه د کار د پیل بودیجه ترلاسه کړې ده.
که دوی څلور دا تاوان پر غاړه واخی موږ به مطلق تاریخ و نه کړو، موږ به کاله کې وکړو، موږ به خلک په کار اخته سي. نو حکومت ته موږ دا خواهش کوو چې دوی په دغه نرخ کې فرض مثال 2500 افغانۍ قیمت دی، دوی دې ور 300 کې دغه 500 افغانۍ تاوان دوی ویسي، دلته به دا خلک دې ته توجه کړي او دا کار به دوامدار وسات.
حکومت وایي په هلمند، بغلان او بلخ کې تولیدونکي مالوچ د سیمې په سطح نوم او کیفیت لري. خو په هلمند کې د کوکنارو د شیرې سره د بزګرانو بدریغي مینی او په نړیوالو بازارونو کې د پومبې په ځای د نورو مصنوعي توکو تولید د مالوچ ارزښت راکم کړی دی او ډیره پاملرنه ورته نه کیږي. حکومت د هلمند د کروندګرو د پرله پسې غوښتنو وروسته په لشکرګاه کې د بست تصدۍ سره چې د مالوچو پروسس او تصفیه کوي د 300 میلیونه مرسته سو افغانۍ څخه 150 میلیونه ورکړي دي چې یا د فابریکا په امتحاني ډول کار پیل کړي او په ورته وخت کې وګوري چې کروندګر د کوکنارو په ځای د پومبې کرکلي ته مخه کوي کنه. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول د بست تصدۍ په فعالیتو سره به ډیر کروندګر خوشاله او زلبیا د پومبی کرکلی ته مخه کړی
د یو امتحاني دورې په خاطر. د امتحاني دورې په خاطر موږ ته موږ چې 300 میلیون افغانۍ پیشنهاد کړو نو 1.5 میلیون افغانۍ موږ ته منظور کړی دي تر څو موږ ابتدایي فعالیت شروع کوو، باقی 1.5 نورم په ورسته مراحل کې ان شاء الله موږ تر رسیدګي او د دې نه بر علاوه نور وعده هم په دې برخه کې شوې دي چې نور پروسس ماشینونه او نور مسایل هم دلته موږ ته جوړ شي چې هغه رئیسبان به تخنیکی مسایل ټول تاسو سره شریک کړي. نو ان شاء الله د راتلونکو څو ورځې کې به خپل فعالیتونه شروع کړي.
بست سدی چې شاوخوا درو 50 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی ده، اکثره کلونه د نه بودیجې له امله درېدلې، خو د مرکزی حکومتونو په مرسته بیرته کارونه تل بدل ده او خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. اوس د دې تصدۍ مشر انجینر محمد حسن وایي دوی په لومړي امتحاني دور کې 4000 متریک ټنه پنبه رانیسي چې د کار او پروسس پر مهال به 200 کسان ته د کار زمینه برابر شي.
کدرونه مبیرته خپل په استلاغه پنی خلق چې دی په تولید کې خاص رول لري هغه مځای فزای کړی دی. خو په دغه کوه چې اوس موږ یلرو یعنی یو سلو څو نفر موږ فعلاً کارمندان لرو، د دغه په مټ باندې موږ کولای شو چې خپل تولیدات مخ ته بوزو او هم روزمز خلق ډیر په کار باندې واچو چې روزمره زمر سره په روزمزدی باندې کار وکړي.
د هلمند کرهنی د ریاست مسولین وایي د دې ولایت په ټوله 6.8 میلیونه هکتار مځکه کې به ساش کال 15000 هکتار یوازې پنبه کرل کیږي چې هر جریب مځکه به په اوسط ډول 4.5 متریک ټنه حاصلات ورکړي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه هیله مو هرکلی کوم. خوشاله یم چې ظفر به ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه یم. دوستانو د تل په څیر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بیلابیل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې، خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به خېډېرې دي، نو د امکان حتی مو یو څو پوښتنې راخیستې او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې ورباندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې دي د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجابازار د سیمه د غزمات پیغام دی چې لورو چارواکو ته ورسېږي. موږ شپېته دوکانونه د ګریشته دغه دغه چارواکي راغله راته خراب یې کړو ځانه موږ نه وبولرو، موږ ماجر یو، موږ نه وبولرو، نه کټګوري کړي، نه اتا کړي، نه را خراب کړي او یو پام را خراب کړي ځانه موږ راغلي د بلورو چارواکو کول ورسېږي. موږ واته کور ماجر په یو سره کې ناشي اوس دولت راغلی به دا کورو څخه هم بار کې موږ مسرایم چې په کور موږ د افغانستان بچیان نه یو، موږ د مسلمانانو ځامن نه یو، نور حکومتونه وو هیڅ را نه کړو او دا چې زموږه چې ولوډر ته ولاړ دي شپته دکان را خراب کړ، اته کلینیک را خراب کړ، کوم دی یو کورونا بلا اساس موږ سره هیڅ کوم کومې کړو ورځان دا که موږ راغلي د ولور چارواکو پورې ورسېږي. موږ غم دی وخوړل چې موږ ټول د مارګ سره مخامخ دي کورونا ده، دغه سل خبر ته مخکې یو روپۍ کومه کې مله کړې. سلام علیکم.
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریک کړې وه. ستاسو پیغام د هلمند ولی ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکو پوښتنې ته جواب وایست خوشاله بسو.
بسیار احمد رحیم دا چې تاسو په دې کې هغه سلی او د هېواد د ولسمشر د هدایتونو فرمانو په اساس باندې کوم ځمکې چې په کومو سیمو کې هغه سب شوي دي او یا هغه سیمې چې هغه د زورواکو له خوا څخه هغه تر خپل قبضو لاندې راغلي دي، پښتنو شتو دي چې هلته د هغو لپاره ځانګړې طریقه جوړه شوې ده چې هغه سمېته به په دې باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه خپل کار کوي. نو د دې لپاره چې موږ د دریش ولسوالۍ د قاضي مشرانو سره هغه سیمه چې په هغو ځایونو کې دوی کورونه درلودل او یا یې هم ځایونه درلودل، تېرې اونۍ هم خپل والي صاحب د دوی سره ولیدل او د دوی د ستونزو په هکله باندې ځینې مشکلات دوی درلودل. د هغوی د حل په موخه باندې وعده ورسره وکړه چې انشاءالله ځینې ستونزې چې دي هغه ته به د پای ټکی وتېږي او لاره به انشاءالله مشکل به ورته حل کړي. نو بیا موږ هغه د ساحو کسان چې وو هغه مهاجر بازار سیمې او یا نور کسان چې وو او د دې تر څنګ په سیمه کې د هغه ځایونه چې هغه یا دوکانونه دي او یا هم کوم دوکانونه چې په غیر قانوني ډول یا ځایونه جوړ شوي وي، خو که چېرې دا د سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه کومه ستونزه لري او یا هم بازار د پلان نوتلې سیمه لري او یا هم په هغه سیمه کې کوم مشکل نه ایجادوي، نو بیا په دریش ولسوالۍ کې هلته ولسوال شته دی، هلته ښاروال شته دی، خپلې ستونزې دې ورسره شریکې کړي او کنه کېږي امکان نه وي، نو کېدلی شي ولایتي ادارې سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول موږ ورته ذریعو د دې ستونزې د حل په موخه به انشاءالله هر کس چې کېږي انشاءالله ستونزې د حل کوو او هغه چې د قانونو مطابق او د واقعیت سره هم دوی په ستونزو کې وي او یا هم په غیر قانوني ډول باندې دوی قانونه او یاتونه چاوکوي.
بله کور ودان یو بل اوریدون کوي هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه راغه خبره کوم. د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چرای چې چور ګوره وا پوسټ پر اسمان بل پر چراند ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي.
بله ځواکسب اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کېږي یا د پوستو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کېږي شکایتونه سته، په دې اړه تاسو څه ډاډ ورکوئ دغه اوریدونکو ته؟ مشکل څه دی؟
په ځینو ساحو کې یا په ځینو سیمو کې چې هغه لویې لارې دي او د دې لپاره امنیتي مسؤلینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوې دي چې هغه باید په اړه ورته ساحو کې د خلکو د لاس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په هغو ځایونو کې یا غلط وي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک په غیر قانوني ډول باندې سوځوي یا ستونزې ورته ایجادوي، نو بیا هم د دې لپاره تاسو په خپله هم اوس د دې په خبرې کې هغه څه چې تاسو د مشکلات یا نه دلی ولسوالۍ مو میدار دی او یا هم د مارچي ولسوالۍ یا د ناوي ولسوالۍ یا شهرا یو مو کې کوم څه دي چې د دې د دې څه د حل په خبرې دی پرایته اړوند د پښتو کې تاسو پر خپلې شي ویډیا او په دې اقدامات سره شي ویډیا تر دې دې د پوری لاو د غیر قانوني پیسو نو په سیمه کې د غیر قانوني دی او په کښې کسانو ته ورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر ډېره دې ته پورې حل شوي دي او ته په تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته د پای ټکی کېږي. انشاءالله په دې برخه کې هم نورې خدمات ترسره کېږي او انشاءالله دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورې خدمات په موخه باندې انشاءالله موږ هم په اړوند جلسې کې شته د شریکه کړو او انشاءالله دا موضوع به هم تر والي سره ورسېږي چې د دې ستونزې ته انشاءالله پای کېښودل کېږي او په دې برخه کې اقدامات شوي دي.
بله بله مننه ځکه دی خلګو خو یا د غرور خو د غلو پاړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د المنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د المنځ د ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه د پیغام پیړدم چې د المنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین بيشو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 50 کیلومتره سړک واده والی صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو خو د دې نه چې مخکې ډېر سیاست خاص شروع شو چې انجنیرانو یې سروې کول بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا سالمه د بلایدی او بیا دغه کړی د کار شروع کړی دی نو ازادي راډیو څخه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسې دا پر امنیت باندې هم ډېر تاثیر وکړي د درو ولسوالیو لار د کندو کفار تر ناحیته ولسوالۍ مرکزه پورې دامبر دا د ګرمسیر تر مرکزه پورې ډېر خامات د درو ولسوالیو لار ته ډېر خبره ده کا د ډېر همکاري د لوړو چارواکو پر وژو پر تا خبره ورسېږي او
بلې ځواک سپ کته هم د هلمند څخه په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیو څو بیلګې انتخابو ته د خبرونی د وخت هم دومره دی چې باید دغه موضوعات پکې ځای سي نو هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا اوس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینې مشکلات رامنځته شوي دي به خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کاري زونو موضوع ده یا کومکونه ورته نه رسیږي مختلف دي اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لاس هاو شکایتونه را رسیدلې دي هغه دا چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنمو لېږل د دې سبب شوی دی چې په هلمند کې غنمو بیه ډېر زیاته لوړه سي نو په دغه ارتباط هم موږ د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
السلام علیکم ز دلمن ولایت نه خبر کوم ما پیغام دغه دی چې د دلمن په ولایت کې غنم ډیر ګران دی موږ ډیر وسره پتنګ من په 300 کالدار دی پاکستانی کالدار دی د دلمن والی چې دی ټول خرادا د کړو دلمن ټول غنم را نړانی ول رانی ول بیا په مشور مشور باندې موږ د دولت له چنور دولت وته تاسو کېدل بلکې من مسه په 300 کالدار دی باید د دلمن غنم دا حکومت را وګرځي بل خواته نه پیږي سلام علیکم
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه احمد هلمند ولایت تلسکګه د ساره څخه د پیغام رسیدم پیغام دا دی ورور دا د هلمند ولایت دغه چې غنم دې دا کوله کچکی زه مشته معلومات چې زه مجه دلی وینو دا کوله کچکی زه د هلمند څخه وکنداته کنداره ته دیږي کچکی زه پر مختلف لارو باندې و پاکستان ته ورور ما د لوړ کور چارواکو څخه دا هیله لرم چې دا د سیسټم نه وکی سم د معلوماتو وکی
بیا په اخر ورځ بیا وروسته بیا هیڅ پیدا نه کوي چې غنم یې چې بیا موږ وړه په ګرانه باندې رانیسو پیغام یې ټول دا دی چې په دې څېړنه وکړي. نور نو وخت مونږ ځای کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه علیکم سور د ناویې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی دا د ناویې د ولسوالۍ په لار باندې دا غشمی سرتاوي دي راځي. دغه غنم دي بری او یا ته سرتاوي دي غنم دي بری پاکستان ته د برمشې د لارې څخه داخلي طالبان په منځ کې تیری د غټو چارواکو ته زما دا هیله ده چې دغه بند کړي. دا خواته نور شهر اوړي ده. دا خواته غنم د غنم ګرده دوی ګران کړي چې دا بند کړي بالا غنم ارزانه کېږي.
بله ځکه
په دې برخه کې چې د څنګه چې د تاسو سره خپل څه یا تاسو نه تاسو باید د باندې کار وکړي چې څو چې زموږ څخه مخکې په دې باندې کار وکړي چې باید نور یو اته باید چې غنم په دې خو دې یا نور ولایت ته هم باید تاسو نه چې کچې لاته حالات کې کرانتي موږ یو څه لږه څه په دې باندې کار وکړي چې وکړي تاسو ته جوړ شول چې باید دولت د غنم ټول ځان کې او حکومت امکانات لري چې بزګر څخه مناسبه بیه باندې دا غنم رانیسي او وروسته لاغت یا بازار ته ځي چې تاوان هم پیښ نه شي او بزګر ته هم پیښ شي او تاوان به یې ترسره کړي. ولس خلکو ولس مشرانو قومي مشرانو د سیمې خلکو هغه بزګرانو چې سیمه کې دا کرونده کړي وه د غنمو نو بینان د دې غوښتنه هم دغه وچې همدغه طریق باید وشي. بیا نو اوس له هغه څخه هغه د کرنتین موضوعات په دې کې د پورې ختم شول. هغه پای ته ورسېدل او تر دې چې ساحو کوم غنم چې مثال د سیمو څخه حاصلات اخیستل شي او حاصلات راتلل هغه حاصلات بالاخره منډی سره تللو منډی کې تدبیر دي پورې او قانونو کې خرڅې دي. په دې نه د بهرنۍ هیوادونو چې څو جوړي هغه یا چې تخصصي هغه تجارت چې په دې ځای کې لري هغه نو بیا نو پښتانه هغه دې ځای کې چې کوم غنم دې دې څخه انتقالي دي هغه د نور ولایت ته تدبیر هم چې نور ولایت ته انتقالي دي هلته مرکه او تدبیر دي او هغه خلک هلته وي. نو بیا نو په ډېر وخت موږ د کوشش وکړو چې باید اگر تاسو چې غنم انتقالي یا بهرنی د وطن څخه باید را انتقال نشي په دې برخه کې مو یو کوټه دی یو نه کوټه کول مخنیوي وکړي نه هغه کې دي. د دې نه وروسته لا هغه څه چې د ګر غشتنه د قانوني مشر غشتنه چې باید د حکومت رانیسي او یا جنرال رانیسي د تاوان ورته کیږي. د دې نه یا د نورو ولایت ته انتقال شي نو خلک رانیسي دا خپل دولت کې زمينه ورته مساعده کوي. نو دې نه اوس مو په دې باندې کار کوي او د دې تاسو لپاره چې کمیټې د باندې سپارل شوی تر څو چې په دې باندې کار وکړي چې د دولت موږ انتقال لري چې په دې برخه کې دې څه ټول غنم راځي او د بازار ته د لیکي او ک نه لري خو په دې باندې کار نه کوي چې هغه نور ولایت ته یې اخري کوي. په دې برخه کې موږ کار روان دي ان شاء الله په دې باندې کار کوي تر څو چې
ایا ځوک سه په وخت هم دغه مسلې په هلمند کې دغه موبایل وړ کړی دا دغه راپورونه دقیق دي.
مسلې چې دغه موبایل وړ کړی دا په دې فشې کړی دی چې موږ کوم چې د جام سیدان یا هغه کسان چې دا څنګه وایي چې دا څه کوي دغه هم موږ دغه وخت سره چې دا د فشېرې د نن راځي نو ولایت د انتقال کې په بهر کې انتقال دي. نو بینان که تاسو باندې د کوم غنم چې دلته راوړل کیږي د بازګرانو څخه کوم بیا باندې یو منډي کې تقریبا نه د 200 تر 300 یا 200 شپږو کاندا ومن. خو بینان دلته د افغانې د حساب باندې چې شي د افغانې حساب په نو نیم چان پاتې نو هغه دې کوم غنم چې راوړل کیږي او سلامت خې په دې نام یې ښکاري چې موږ یې کاندا په نړۍ کې یو ولایت ته ورسېږو. نوغو پرتاس باندې دې چې یا جوړ دې ته انتقالي هغه معلومات تر څو ته نه کیږي نو هغه ولایتونه هم کندهار ولایتونه هم مجبور دي چې هغه کسان چې غنم انتقالي باید څنګه خو دې چې په هغه انتقال کې نو زه فکر نه کوم چې د انتقال کې خو بیا هم موږ دلته هغه پیجان سایبان چې د خلیج فروش کې د روم څخه مغوښتنه ده څو ځین په دې باندې پاس سره کړی چې تاسو
نور ولایت څخه انتقال وکړو. بحث یې انتقال وکړو نور خو بایل ورنشي. بله ډیر زیاته مننه کوم د هلمند والی وین عمر ځو اکسب کور مودان چې د هلمند اوسیدونکو پرسته مو جواب کړه.
ازادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابیل پیغامونه لرو چې اوس به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ کنر څخه د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې هیله ښه خبرونه ښه اوریدونکي ولرئ. او ورور مې زموږ غوښتنه دغه د حکومت څخه دغه وه چې دغه الکترونیکي تذکیرو توضیح څخه دي او ولسوالۍ ته هم غځوي، ځکه چې موږ ته روان انتخابات هم روان دي. مشکلات د نور هم شته دي، لکه تاسو بهتره معلومه ده د متقاعدینو او مایدینو ماشونه چې الکترونیکي تذکیره ونه لري نه یې وړه کوي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرې توضیح څخه دي ولسوالۍ ته مغځېږي او ټول ولسوالۍ ته دغه تذکیرو څخه باید پراخه شي. د ازادي راډیو کارکوونکو څخه بیا هم غوښتنه لرم چې دې په دې اړه باندې د حکومت نظر ترلاسه کړي او زموږ سره شریک کړي.
دادا بھائی دراڈیو کار کبون کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاب دلہ دلغمان ولایت در خانے کو لیے خپتی رنگ عرض کوم. من ابل وجه پریشا کی کین استو روپزی او دوگونی پیسے سکی مر کول رکشا والا ول جدان چلی گی. دلغمان ولایت چاوا کتو وایا او ہمدا کس د افغانستان بانک چاوا کتو وای چې دا په یو روپیه او په دوه روپیه خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دا ولې دوی جوړوي؟ د پنځه ګونې لاندې پیسې باید نه وي. او یا دا چې خپل دغه چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دکانداران او رکشاوالا مجبور چې تر دوه یو ګونې او دوه ګونې هم واخلي. او یا د دولت د دې جوړول بند کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین د کابل ولایت د شاشنپال ولسوالۍ د بورې د بند مکتب و چې لیکنه لرو. نو د حکومت څخه باید لوی چارواکو څخه همدا غوښتنه لرم. موږ ته دا مکتب چې لیکنه وکړي، موږ ته اشاره وکړو چې د شاشنپال په مابین کې په دا بند کې پراتې ډېرې غټ کړی اسلامي یا سرنویشته پاته دي. خدمې ریزان چې موږ شاشنپال ته وایو چې اشاره وکړو
خبرې کوم. مور د دې حکومت سره ډېر په مشکل کې. زموږ ګرده خان دغه باغو ته تېر کړی دي په جټه خان او په سریاو کې. او دلته زموږ په دغه انګور د پخېدو په څو کې حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې سارو کې په خپل سرو ځغلي یا په څو ته ځغلي د خوراک کار یې ګنتره نه وړي. موږ ولا خپل عیالو ته وړي، موږ ګرځي وړي دغه ته یا شام په وړي یا خپل پوستو ته وړي. زموږ د حکومت مشرانو کې دا غوښتنې دي چې دا زموږ دا غوښتنه ومنل شي. وسلام.
دا زده راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زموږ سلامونه او احترامات. د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ یو خطرناک او ناام نسیمه ده چې په هغه ځای کې ډېره زیاته کورونا خپره شوې او د کورونا د ویروس د وجې نه چې کله به ډاکتران یا حیاتان راغلل نو هغو به پوره هر کلي ته رسېدګي نه شوی کولی. موږ یو درې څلوېښت پنځوس کسو لیست برابر کړی ده چې هغه په کورونا باندې ډېر نفر پکې دلته کورونا نیولي وو او د کورونا له وجې نه کرنټین شوي وو او ډېر سختې ستونزې سره مخ شوي چې هغه له ولسوالۍ نه له امنیت نه او له هسپتال له ټولو نه تایید شوې ده. د لوګر په ولایت کې له موږ سره مرسته نه کېږي او د موږ د عذرې د ولسوالۍ نه د مریض او نه د کورونا او نه د عسکرو نه د دغې ولسوالۍ هېڅ غم نه راته خوړل کېږي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړي چارواکي د عذرې ولسوالۍ ته پوره نظر وکړي.
لوګر ولایت څخه خبرې کوم. او ازادۍ راډیو نه موږ ډېر منندوی یو. دا پنځلس شپاړس کاله د ازادۍ راډیو موږ تعقیب کړی ده او د خوار او د غریب او د بیچاره غږ یې همیشه پورته کړی ده. موږ ډېر منندوی یو. څومره چې اوس ستاسو علاقه هم ده دغه یو شکایت زه لرم چې زما غږ دوی خور کړي چې دغه شفاخانې د لوګر دی کړې کابل دی ډېر غټ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران یې ډېرې ناپروا دي. پیسې اخلي، رشوت اخلي. نور موږ چا ته وجاړو او چا ته چغې وکړو بس دا یوازې ازادۍ راډیو د موږ هیله ده چې د موږ غږ خپروي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم درنو اوریدونکو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وې. موږ هم د دې درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هر موضوع باندې له چارواکو سره هم وغږیږو. د خبرونې جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسو ټولنیزې ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسولینو سره شریکو او جواب یې تاسو ته دروړو. نو ستاسو د نور پیغامونو په هیله یم او تر د خدای پامانۍ د مخه د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره ورسره همکاري کوي. کورې ودان او تر بلې خبرونې تاسو هم پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.